او غنو اروپای هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خبريږي د مثبتو پیښو د سپټېدو خبر ورکړی. د کورونا وایرس د نوې بڼې لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شو چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل د هیواد سره پر تګ راتک محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي. د کورونا د نوې بڼې موارد تر ډېره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دې هیوادونو ته سفر کړی. په اسرائیل، استرالیا، هنګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبت موارد ثبت شوي دي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې مرحمت صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې د هغو شذ په اړه باندې خبرې کوو، له هغوی سره خبرې کوو چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي او په ټولنه کې فعال ونډه لري. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیسه او متشابسه، او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې له موږ سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همداراز اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. له خپل میلمنو سره به د دوی د لاستراوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې د خپل کار پر مهال یې د شذو لپاره کړی دي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221205001، او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221205001. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. اغلی مرزیه حفیظی له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ مرزیه جانی.
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد مننه. سلام تاسو تر طول آوریدون کو تا او نور و درنو میلمنو تا همچنان.
ډیر زیات مننه مرزیه جانی. زه په خپل خوشاله سوم چې له تاسو سره خبرې کوم. لومړی که په دې اړه باندې تاسو راته وایست چې د لورا برایت موسسه چې تاسو یې لرئ، دا څه ډول یو موسسه ده او څه ډول فعالیت کوي، او نوم یې څنګه لورا برایت دی؟ آیا دا د کوم خارجانو لخوا څخه تمویلیږي که څنګه؟
د حمله تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لخوا جوړ شوی، د ښځو لپاره سره له دې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولې زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینې برابري سي. دا د هېڅ یوې بهرنۍ رسنې، د هېڅ یو بهرني شرکت یا کوم اداره لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په مغلومړی کې مثلا ما درې کلونه مخکې دا کارونه شروع کړل. نوم می باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای. نو ډېره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډېره زیاته طرفدار دې وم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کړم، خو متاسفانه هغه نومونه زما انتخاب کړي وو ټول آیسه ادارت کې ثبت وو. نو لورا د یو سین نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی، سره له دې چې په افغانستان پورې مربوط نه ده، ولې هلمند سره دا سین شتون لري. نو هماغه و چې دا نوم مې ورته انتخاب کړه، او خپله برایت سره له دې چې هغه بیا خارجي نوم ده، روښنایي مانا ورکوي، هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی شوی چې د دې نوم تر څنګ ولري، چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړه.
او مرزی جانی، په دې اړه که یو څه خبرې وکړي چې د دغه موسسې له لارې تاسو کوم څه ډول فعالیت کوي، او کوم توکي، کوم تجارت کوي تاسو؟ یعنی جامې دي که کوم بل شي؟
مختلف لاسی صنایع مک شروع د کارم یوازې خزینه لباسونه و، ولی د وخت په تیریدو سره مک وغوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو، ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول و، نو مردانه برخه مو هم ورسره شروع کړله چې یعنی مک سره دې چې مېرمنو رو مونږ سره کار کوو، نارینه و هم کار کوو. خو د وخت په تیریدو سره دا چې په یو حالت کې مې نه غوښتل و اوسم او خپل تجارت ته رشد ورکړم، هغهته له نورو فرصتونو نه هم استفاده وکړم. بالاخره د بیکونو د بکسونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ، او په دغه وروستیو شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل چې یو نوهاري باید په دې برخه کې شوی وای. او زما ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مکنید و که هم دا قیمتی دبرید یا و چرم ده مثلا و دیتوارت نور خیان دیگه ترسن یوش مرمن و تاقه کسان چی واقعا لیاقت لری استعداد لری وقوی تا باید کاری زمینی براوری شوی وی چی مکنه دا قیمتی دبرونه لست نواواری داو که چی مکنه دسکولونو که لگه نه استفاده کوله کارول که دل و دیگه ترسن جامو که مهم استفاده کوله. نو دمو کارم مشخصا پندقو موارد رو تخیر است.
ډیره مننه مرزه جان، تاسو له موږ سره پر لیکه پاتاسي. اوس هم زموږ دوهمه میلمنه جمیله جان شیرزاد له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. مننه جمیله جان چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلام خوري، خاص ته خدای دې وکړي چې ستمن او جوړ اوسئ، روغتیا درته غواړم خوري.
ډیره زیاته مننه. که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوئ، دا څه ډول صنایع دي او په کومو ولایتونو کې جوړیږي؟
ډیره ښه خورې، د لاسي صنایع بس کې کار کوم. زه خپله یو شرکت لرم، لاسي صنایع جمیله شیرزاد، په ننګرهار ولایت کې تشریح موقف لري. نو هغه کې موږ همېش د ښځو لپاره لباسونه، دا نارینه یې خانینه لباسونه، مختلف برخې کار کوو پکې.
ش جمیله جانی، په ځینو ولایتونو کې خپل د ولایتي هغه ځانګړي لاسي صنایع سته، لکه په کندهار کې چې پر غاړو لستونو باندې کار کیږي هغه ته خامک ویل کیږي، همداراز په غزنی، زابل او پکتیا دغو سیمو کې چې کوم کارونه کیږي پر کالو باندې د ښځو او همداراز پر نارینه باندې، د نارینه پر واسکټونو صدرې باندې کوم کار کیږي هغه ته دوله کار ویل کیږي، یا گند او خلی ورته ویل کیږي. دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې، دغه سې ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو څه شي دي؟
موږ خو پیلان لپاره خو زه پښتدوزي ورته وایي چې لاس کار ده، رنګه تارونو باندې کېږي چې دغې نه غاړې جوړېږي، لستونو خولې جوړېږي، لمنې جوړېږي. په مردانو کې د سپین څنډو نه کار اخلو چې هغه د مشرانو یې خانونه دي. او فعلاً لپاره خو زه یو سلمه دوزي لرم، سلمه لکه لباس جوړېږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترنه جوړېږي.
ډیره مننه جمیله جانی، موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بل پښتنه له مرزه جانی څخه وکړم. مرزه جانی، تاسو له تاسو سره تر اوسه پورې څومره شذې کار کوي تاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکونکي شمیر 15 کسانو ته رسیده چې په هغه کې 19 کسان مېرمنې وي، او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې، او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیول وو، یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې، دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې، مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنه ورته ورکول کېدي، او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل، یا مثلا یو شمېر ادارې چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو، هغوی به مختلفو برخو کې زمینې ورته برابرول، استادان به یې نیول او دوی به یې روزل.
او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې و، آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمېر کم سوی دی؟
متاسفانه وقت بدل سو او د سی او راز راغله چې مونږ بدبختانه د شمیر خپل کارمندان له لاسه ورکړل او از موږ ډیرې زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې و، ولی ډیره برخه یې په بهرنیو هیوادونو کې و چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ بهر ته لیږل. کله چې دیجیتل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعال و، فقط سرل دی چې خب غیر فعال هم و، اما یو 15 کارکون که تروسا پوری ما زن سر ساتل دیده که وقت نا وقت زین فرمایشون رازی یا زینی کارون که ایتی آقا باید ترسرشی دقا مرمنی ترا سردی یا دو نارینه و سالان چیری دوی بیال خپل و کرون رونا مبلا پارا کار کبی، ولی خپل دفتر تا نزو زکا خانه وقت نده زمون به دفتر کرای دیر زیاد تا جگه و از آقا نشم پورا کوله، یا مثلا دماشون رو پا برخه که هم دقا رقم دستون دو سر مخامخی مختلف ستون دی بلاخره جوړ شوی. او په لومړی ورځو کې چې د طالبانو را تک و، په لومړی ورځو کې میرمنې ډاریدلې هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې، نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره سوه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې، موږ نسوای کولی بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره کې برنامه و که فکر ورته ولرو چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نشي، ځکه تاسو معلومه ده مخکې دې چې طالبان راشي یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلې وه چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وسوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولای سي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، که چېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولی هدف دغه ده کوم مصارف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو، هم د دې 50 کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، یو بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نشو کولی هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغم به وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه شي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو لیوي لارې ته بالاخره پوره.
بله، اوس په هم جمیله جانی تورسم. جمیله جانی، تاسو د اغلی مرزیه خبري واوریدلې، دوی ویل چې چون چې د دوی ډیرای برخه هغه خلک چې د دوی څخه لاسي صنایع اخیستلې هغه په بهرنیو هیوادونو کې ځای پر ځای ول، او د دوی ډیر بازار عمل ته وو، اوس چې هغه امکانات نسته دوی ډیر برخه خپل تجارت له لاس ورکړي دي، او کارکونکي پر کور کې نستلې دي له همدې کبله. آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خورې زه هم د مرګې خور خبر تاییده او مواقف ده په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې موږ کولې، او هغه دفترونه چې موږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې، اوس یې نشو کولی، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي، دومره امکانات موږ نه لرو چې دومره غذابه کرایه ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد کړو. واقعیت ده چې یو شپږ یا 15 خویندې تر څنګه لرو چې هغه زموږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، یا بل شی لري، یا په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي موږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقعیت ده چې نشو کولی، دا رښتیا خبر ده، په دې شرایطو کې نشو کولی.
آغلې جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه او اوس څومره ښځې دي؟
ما سره خو مخکې 40 ښځې وې کاري کوو په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزی و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ او تاسو یاقوت او زمرد و دا هغه ورته ورکوو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کوو. اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپږ خویندې کار کوي، هغه په خپلو کورونو ناستې دي، که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم، هغوی په کورو جوړوي او ما ته یې تسلیم.
مننه جمیله جانی او مرزه جانی، تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. از موږ د دې خبرونې درېمه میلمانه هم له موږ سره د تلیفون لاري وصل سوی د وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانی، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام السلام علیکم په دې خلې کې خو وڅې سلام تاسو ته او د ګروپ خويند ته تاسو ټول همکارانو ته تاسو هم مننه کوم چې موږ مشکلات او روي موږ سره د همکاري په خوشاله وسی
سلامات وسی وحیده جانې موږ تر اوسه په دې اړه خبرې کوو چې څه ډول د شذو تجارتونه پر مخ تل په خوا او اوس څنګه پر مخ روان دي آیا وا د کړه د کوم ستونزې سره مخ مخ سوي دي شذو ته څه ډول کاری زمينه برابر کړي وو او اوس په څه حال کې دي که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ مهرباني وکړئ
مننه کول جانې تاسو به سره معلومات دیو معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زمون کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه څنګه نه و خپل کار مو خپل نه تخدم دول باندې روانو کوم خاص مشکل کوم خاص خبره به نه و موږ تقریبا و کنه څنګه کارمندان وی هغه کارمندان چې کون دی وی ماشومان په غاړه وي کومان هغه یتیمان چې د سبا وی کله پاره دوره نه لاله خو بیا هم هغه بیچارهګان موږ سره ناصر حل ټول وکړ نه چې بل څه مشمون ټول وکړ نه چې موږ کې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکل حل کېدل پی اما اوس د نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات ډېر زیات او موږ چې دی خوراکي توکي کې تولید کوو لکه رو اچار مربا کې
شش او تاسو په کوم ولایتونو کې فعالیت کاوه
فعال حاجه زمون کوم دی د ننګرهار ولایت کوم دی امدا ولسوالي او تاسو خار کې فعالیت ممکن حلو تاسو کوم لرلو چې نور ولایت د طالبانو نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو خو بس فعال سټاپ شو یو نو
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ دا د چارو د مربع جوړولو په برخه کې
بلې هو زموږ خپل مستقل شرکت دی ځان د پاره مورا کړي مشخص کړم دی خو مخکې ما ویل یو بیا مو هم تل حال موږ به کوم خاص کار نه لرو په کور ناشې یو
شاشه زه به بیرته راسم مننه وحیده جان تاسو ته به بیرته راځم پر تلیفون لمر سره پاته سي مرزی جان له تاسو به پښتنه وکم چې څنګه کولای سي چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړی چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاس نور وتلې دي
ترال دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاس ورکړی بعد بختانه خپل افغانستان کې هم خپل مارکیټونه له لاس ورکړی دي ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې هغه وباسي نو ترال دې چې موږ خپل بهرنی مارکیټونه هر څه له لاس ورکړی دي دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زړه تخنه کوي مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاوټ چې مثال تاسو درکم په باندې د موږ مصرف 2000 3000 تلور در روپی شوی وي اوس خلک اته نشي کولای په زر افغانۍ یا قواخ دي نو خامہ خدا یو لوی توان د موږ لپاره یو څه نه کارونه چې کیږي هغه کسان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال په هر څه د ټلو پلان لري او څه نه کارونه وي دی وګوي لپاره باید وشي او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دوی ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې وګوي دا مصرف باید وکړي ولی په ټوله کې هغه څه چې موږ په تیر وختونو کې درلودل وسینه لرو مثلا موږ د کله چې جمعې رسیده موږ د جمعې لپاره پوره خپل آمادګي درلوده موږ د جمعې لپاره جامې جوړولې مختلف ډیزاینونه نوي ډیزاینونه او دغه لپاره موږ ډېر تحقیقات کول چې اوس مهال مثلا تیر کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د جمعې لپاره ډېر فروشات او ډېر فرمایشونه درلودل ولی اوس مهال هغه څه موږ نه لرو اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خو بخته خلق وظیفو تطلل پانتونونو تطلل مختلف نور کارونه وغوی درلودل اوس خود کاری در ضرورت تاساس اخیل کهی فکر نکم تو اوس محال دغه تدیر در جدی و سید خلق تی و کولیتی وغوی نوی دیزاین وقتی یا و نوی کالای بارده وغوی پیسه مصرف کهی دا مثلا پولو تا معلومه در سنن سبا در جمعش پیوره دیدی حتی در چون تو که خلق خپل کورونو ته برابر اولای نیستی نو څنګه به کولای شي وغوی دې ته ځړکې کړي چې لباسونه ځان ته واخلي نو یو ډېره توره سفر راغلی ده د افغانستان په تولیداتو یا د ښځو په کارونو باندې یا د کوچنیو تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړي دي او هم یو نو ناهیلی د خلکو ترمن زمانسته کړی ده چې یو بل مسله هم ټولو ته روښانه ده چې ډیری تجارتونه مخصوصا د میرمنو په همدغو درې میاشتو کې بندې شوي دي، هیڅ نوه فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل ټول په خپلو کورونو کې ناست دي، اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه ښه کړو کارونه بېرته لکه تېر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاربار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولی هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده، ځکه یو شمیر هیوادونه چې هغوی د ښځو له کارونو نه په همدغومره وختونو کې ملاتړ کوو کله ناکله، ولی هغه هم اوس ښځو له لاسه ورکړی ده. نو په هیڅ نوع دغه مصارف دغه تاوانونه دا هر څه موږ پوره کولی نه شو تر څو چې یوه سمه حل لاره ورته پیدا نه شي او یو مشخصه لاره ورته ونه موندل شي. نو د اوس لپاره دا ډېره زیاته سخته ده زموږ لپاره.
مننه مرزیه جانی. اوس هم راځم جمیله شیرزاد صاحب ته. اغلی جمیله، که په دې اړه تاسو موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسو تماس و، تاسو ورسره تماس درلود، د دې خونې په مرسته باندې آیا تاسو کوم داسې نندارتونونه جوړول که څنګه؟
بلې وخورې، تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعاله او ښځینه او پکې کار کوو واقعت به مونږ د دې لارې نه نندارتونونه هغه کول، مونږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرم د په هر هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایع خونه بنده ده نو مونږ هېڅ همکاري د هغو نه نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو، هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو، یعنی داسې نندارتونونه او دا شیانو کې اوس مونږ برخه نه شو اخیستلی، ځکه چې زمونږ اتاق په حاله نه ده او د وتاق کم ملاتړ مونږ سره نشته ده. دا لکه یو څوک چې بی سرنوشت وي په دې رقم باندې مونږ اوس.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مو هم کړی دی، په دې برخه کې تاسو د خپلو توکو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه خور، خوشاله اوسې. زمونږ چې اوله کې زمونږ چې کوم اوله کې د کور کاروبار وو، هغې نه بعد بیا مونږ ځان دپاره مستقل یو شرکت غوره کړی وو. هماغه وو چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره یو کس وو، لکه ما مخکې وویل زمونږ سره وتنه ښځینه کارمندانې وي او زه سره نارینه کارمندان وو. نارینه وو چې یو چوکیدار، یو خرڅوونکي او بل مالی بخش کوم کس وو. هغه وو مونږ سره. هماغه وو چې زمونږ مالی د خرڅوونکي یا مارکیټینګ والا چې کوم وو، هغې به مارکیټ د زمونږ سمپل چې کوم دغه به وړلي او ماغه چې به خرڅولي. او نورو ولسوالیو کې هم زمونږ بعضې کسان وو چې هغوی به هم زمونږ دپاره د مارکیټینګ یې دغه کولو. او نور خپله مونږ د موبایل د لارې که نه یو د اتون دملرلو چې هغې له لارې به مونږ خپل تبلیغات کول، خپل معلومات له خلکو سره شریکول.
ش مننه. اوس هم زما همکار صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکي موږ ته غږ لیږلی دی. اول به د هغه غږ اول به لایف کوم کسان چې موږ ته زنګ وهي د هغو سره خبرې وکړو، بیا به وروسته د ځینو اوریدونکو چې غږونه یې رالیږلي د هغوی تبصرې واورو. سلامونه، ازادي راډیو اوري؟ بلې، ستاسې غږ موږ ته راځي. کتاس خپل نوم اوست؟
بله، زه ګران محمد دلمندیم، دلمند ته خبرې کوم.
هلمندای صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ شذي پروګرام اورئ، کوم پښتنه لری مهرباني وکړئ.
ما ول کدام مېلمانه را ته معرفي کړئ.
بله، اوس هم ورځو ځینو نور اوریدونکو ته. بله، زه فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته په لایف کې، د یو اوریدونکي ژغ به واورو چې موږ ته یې رالېږلی دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو د میلمنو ته سلامونه کوو، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. زما پوښتنه دا ده چې دغه کار چې دوی شروع کړی دا څومره وخت کېږي، او دا د ښځو کالي چې دوی جوړوي د صنایع دستي، دا افغانی فرهنګ د د غربیانو فرهنګ. سلام علیکم.
ش مننه چې تاسو موږ ته دغه پښتنه پرې ایښې ده. مزبه ورسم د جمیله شیرزاد صاحب څخه باول دغه پښتنه وکم. تاسو د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي جمیله جانې، تاسو جامې هم جوړوي، یادونه مو مخکې هم وکړه، خو تاسو کدا دغه اوریدونکي پښتنې ته ځواب وایست؟
بلی او خوری دا من چکم لباسونه تولید کوو، دا زنانه لباسونه دي، افغاني لباسونه دي، د افغانستان د ښځو د کلتور او د فرهنګ لباسونه دي، او د دې هر سړی خواهشمند او هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ ته هم ویسي، غواړي خارج ته هم ویسي، نو موږ هغه لباس جوړو چې زموږ د افغاني د کلتور سره برابر لباس ده.
ښه، او مرزیه جانې تاسو هم د جامو په برخه کې کار کوئ، د دغه اوریدونکي د ځواب په اړه باندې تاسو څه وایست؟
زموږ هدف خو یوازې دا نه و چې موږ همیشه باید لباسونه تولید کړو، ځکه د ما تر ټولو لوی هدف دا و چې تناسب تغییرات باید افغانی لباس و که باید رامنځته شي، نوآوری باید ورته وشي، و مختلف افکار نه کار باید واخیستل شي، او کوم جامعه چې په موقع ورځ یا په موقع وخت کې مېرمنې خوښوي په هغه اندازه باید جوړ شي او په هغه شکل باندې. او د موږ ډیزاین کولو برخه تاسو ته معلومه ده چې روزانه او په اونۍ کې باید ورباندې ډېر زیات کارونه وشي. نو موږ هم د افغانستان د خلکو په خوښه جوړول، هم د افغانستان بهر مختلف ډیزاینونه موږ جوړ کړي دي، ولې تر ټولو ډېر تمرکز هم په همدغه و چې موږ خپل کلتور بدل نه کړو، خپل رسم و رواجونه بدل نه کړو، د افغانستان د فرهنګ مطابق، د افغانستان د ارزښتون مطابق موږ باید یو څه ډیزاین کړو، جوړې کړو. موږ چې وایو چې فرمایشونه ما اخیستل، دا په دې مانا چې ځینو کسانو په خپله خوښه هم فرمایش ورکول چې غربي لباس به و په هغه کې به یو افغاني ډیزاین کار شوی، یا مثلا خامک دودی نه کار اخیستل کېده، یا مثلا غربي لباس سره د هزارگان و دوخت یو ځای کېده، مختلف نور، یا دغه موږ غربي لباسونه هم چې جوړونه په هغه کې د افغانستان د همدغه سي ګونه موږ کار اخیسته چې دغه بیا ټول مکمل بازار هم له افغانستانه بیرون و هغه په افغانستان کې نه. البته دلته پخوونکي هم ډېر زیات وو، او چا اخیستلی هم نه شوی، ځکه لږ څه ګرانه وو، او په هغه کې دغه تیږې چې کارېدلې قیمتونه به یې لوړ وو، نو دلته خلکو نه شوی اخیستلی، هغه ته موږ بیروني بازارونه درلوده.
ش مننه مرزیه جانی. وحیده جانی، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې له هغه وخته چې تاسو وویل چې ستاسو دغه تجارت ډېر اغېزمن سوی دی، چې حکومت بدل سو په افغانستان کې، افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو واک په خپل لاس کې واخیست، آیا تاسو له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې دي چې هلته کار کوي خبرې ورسره کړې دي، له طالبانو سره چې ستاسو داسې تجارتونو لکه ستاسو چې دی دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید پرمختګ وکړي وده وکړي؟
مننه کور جان. نه، خپل حال د سیستم ته کړی کلاري کول کې ناش کیو چې خاصه مې وکړي، لکه کلی نیو راغلی نیو کچا ته زمينه مساعد شي، او موږ سره نور خويندې هغه به شي حملات شي ان شاء الله، که سیم لرو چې د خپل مشانو نو او د خپل مسول چلا کو نه د وختونه او کتل شم کړي کار اجازه راکړي، ځکه کچا ته دا سي حالات وو سي، او هغه خويندې هغه کوندې چې موږ سره برحال کارمندان دي نغوي بل څه چاره برابر شي، کچا ته زمونږ داونه زمونږ आवाज واوري او موږ سره همکاري وکړو دا به ډیره زیاته ښه وسی.
ش او تاسو د دوی د خوا څخه هم د طالبانو د چارواکو له خوا هیڅ نه دی اوریدلی، دوی هیڅ ډول همکاري هم رسته نه ده کړې د شذو له تجارتونو سره چې هغوی ته لار برابره کی، زمينه ورته برابره کی چې یو څه پرمختګ وکړي، واده وکړي، او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی؟ ش او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اوریدونکو ته وکړي، چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کیږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي او یو متشبث واوسي؟
تاسو نه سره معلومه ده، لکه څنګه چې یو زمونږ تاسو پښتو ټولنه ده، دا یو غټ متل دی چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور ده، تبا نه چې باید مونږ تاسو مخ ته ځان یار کوو، خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره طبعا چې د هغې لپاره مشکلات ستونزې خبرې هم د کورنۍ خبرې هم د ګاونډیانو خبرې هم د نورو خلکو خبرې دا خو چې حتمي او ضروري اوسي. نو همدا وجه ده چې خویندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، لاسه ګریوان دي، که چېرته یو خور څومره غواړي څومره ووایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم یو تجارت وکړم یو کار وکړم، خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي نه البته چې موږ پرمختګ وکړو او موږ پرمختګ لاړ شو. یعنې مشکلات ډېر زیات دي، بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، نور کورني مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، مطلب په هر وخت کې د ښځینه لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
بله مننه وحیده جانی. مرزی جانی تاسو ته براسمه که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړي چې ښځې په خپل ژوند کې په ځانګړې توګه تاسو خپله کیسه موږ ته وکړي چې له څه ډول ستونزو وروسته تاسو تر دې ورځې پورې رارسېدلي واست چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ، نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ، او د هغه نتیجه دا سوه چې بېرته بیا پر شا تګ وسو.
متاسفانه د ښځو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم پخوا وې، اوس خو نور هم زیاتې شوي دي. ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولای شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي، دا چې د ټولنې لپاره موثره واقع شي، ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. دومره لوی پروژې په افغانستان کې راغلي چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، له پروژو نه سمه استفاده ونه شوه، هغه څه چې باید د مېرمنو لپاره شوي وای هغه کارونه هېڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغه لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم، په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنیو کې فعالوم. د تر خو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه، ځکه ډېر زیات ما ته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکوله، زه یې نهښه کوو په دې برخه کې. امر یوې خوا به ستونزې وي او له بلې خوا بې تجربهګي دا هسته. ولې د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپلو ملګرو دوستانو ته دغه قناعت ورکړ چې کچېرې ولو یو څه کار لپاره اقدام وکړو مطمئنه چې لکه نه کولای سوزو، او هغه چې کارونه مې بلاخره شروع کړل او سره دې چې ټول معلومه ده یو تجارت ډېر چیر په خپل پښو نه دریږي، حداقل کال دو کال وخت نیسي خامخا. نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نواری باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېر زیات کارونه مو وکړل، د هرې ناخوالې پر وړاندې مو خپله مبارزه وکړه، ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړوو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کې ده په صفحه کې به خپرېدل چې دا خلکو به مختلف واکسیشونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدلو. ولې موږ دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نواوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټول خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروستیو کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تروته پورې هم فعاله دي، فعالیتونه کوي، دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنې ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید بدلېږي، ستونزې به رامنځته کېږي. ولې دا په دې معنا نه ده چې یوه ښځه دې په کور کښېني، یوه ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټولو ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی، دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې. ولی بهتر هم دغه چې د هر ډول حالات لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي، او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید چوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لارې دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کینو، حل لارې دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو، او د وخت چې خپل مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپل کورونو کې بندي ونووسو، موږ باید بیرون ووسو او خپل کارونو فعالیتونو ته لږ خوږنه ادامه ورکړو.
ډیره مننه مرزی جانی. جمیله جانی، تاسو د مرزی جانی خبرې واوریدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره ته وکړي، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ، او د شذو لپاره مو یو پریکړه مو وکړه چې تاسو باید شذو ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خوري د خپل هم ډیر یو وړوکی پانی مې و، ډیر یو وړوکی کورنۍ وم. نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کو، کله به د افغانستان ژوند ده داسې ما مهارت نه لري چې داسې نورو هېوادونو غونته داسې پرمختګ کړی افغانستان ژوند ښیي. نه، د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده. مګر ما یو وړه کورنۍ لرله، په هغه کې زما خاوند تکلیف لرل، بیا د هغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لرل، بیا هغه ماشومانو نه دی سنې ته راغلم چې ما به کالي په کور کې جوړول، یا وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته ده ته به ما دا لباسونه ورکول، یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی، هغه ته به دا به ورکول، هغه خانه به نور راوړل. هله 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 بل اخره دی کې ما پرمختګ وکړو. پرمختګ مې چې کله وکړو، ما سره یو درې خویندې شو، پسې دی زیاتېدلې، یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې. مختلفې پروژې راغلې دي افغانستان ته، خلکو په باندې کار وکړو. هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه، هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې. دنیا ده نو انقلاب ده، افغانستان ده، دا شیان پکې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو، ویلې چې موږ قوي یو او ښځې یو. ښځې خو نړۍ جوړوي، خلک مور ده، زانګو زنګی تل عمر، نو څنګه پرمختګ نشي کولی؟ دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره اوس څلوېښت تنه کاریګرې کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجاره شوم چې موږ سویته ورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچو. غټ تجارت نه لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای، د خو مختلف برخو کې کار وکړو. نو اوس چې دا اوس دپاره هر څه چپ پاتې دي، خو موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نه شي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ غونته خلکو لپاره، باید چې موږ پرمختګ وکړو په دې باندې. چپې پاتې نه شو، خپل لاس زیامت باید امیش وباسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي، او الاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هره مېرمن کولی شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړه شي.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې څو کاله کېږي چې تاسو د خوراکي توکیو تجارت پیل کړی دی، او تاسو ولې دغه برخه انتخاب کړه؟
مننه کوم، خوشاله وایم چې تقریبا زما د کار شروع کولو مطالبه کوم چې مې رسمي جواز غوښته درې کاله کېږي. او ولې موږ خاص زما چې کوم دی تجارت سره ډېره زیاته علاقه وه، د دې وجه ما باید کار شروع کړو. هغې نه مخکې کوم چې کله په پاکستان کې وو، نو زمونږ یو ګړندۍ وه، هغې همدا سره چې کوم دی که نه خوراکي توکي همدای تولیدول. نو زما غواړي چې زما سره ډېره علاقه شاید پیدا شي، نو ما خپل هم همدا مطلب غوره کړی وه.
ش او تاسو که موږ ته دغه کیسه وکړئ چې تاسو تر څومره پورې زده کړې کړې دي، او بیا د هغه وروسته تاسو څنګه دغه پریکړه وکړه چې باید دغه تجارت پیل کړئ؟
مننه کوم، ما خپل درمالین قبیلګي هم ویلي د ټول حلم محصلې مخکې څنګه او څنګه ما ته مو کوم خوري ویلي د افغانستان چې کوم دی ډیر کړیدلې زولدلې هیواد دی، ډیر یو د مشکلاتو سره لاس غریوان هیواد دی. نو همدا وجه وه او ما خاصه چې کوم موږ سره ما پېژندلې ما په اړه دوی چې کوم مشکلات اوریدلي وو، هماغه زه مجبوره کړم تر څو یو کاروبار جوړ کړم، کاروبار پیدا کړم، تر څو زه هم مصروفه شم او دوی هم ما سره مصروف شي. ځکه بعضې داسې خویندې وي چې هېڅ کسب هېڅ کار هم ورته یاد نه وو، نو لاس یې هسې هم نسوم نه، د بل د کاروبار د بل د کاروبار یا د عاید راوړلو کسې هم نه وو. نو همدا وو چې زه مجبوره شوم او زه د دې کار ته لاړلم.
ش او آیا دغس امکان لري ستاسو په نظر چې اوس هم تاسو نام دې کارت دوام ورکړئ او یو څوک ستاسو خوراکي توکي اخلي بیا یې کور په کور ګرځوي او هلته یې خرڅوي؟ آیا دغس امکان به وي؟
انشاءالله،
امید خو لرو. انشاءالله. مننه وحیده جانی. مرزی جانی، بله پوښتنه بله تاسو څخه وکړم. تاسو مخکې هم بله زه فکر کوم چې د ځینو میلمنو رابطه له موږ سره قطع سوه. مرزی جانی، تاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې تاسو به ځینې نندارتونونه جوړول، اوس چې تاسو وویل چې وضعیت هم تغییر کړی دی په افغانستان کې، دا ډول نندارتونونه به څومره نور امکان ولري په راتلونکي کې چې تاسو تر خلکو پورې خپل هغه لاسي صنایع ورسوي؟
سره له دې چې ځینې محدودیتونه، ځینې نه ډېر زیات محدودیتونه د ښځو په کارونو باندې او په زده کړو په هر څه باندې راغلي، ولې فکر نه کوم چې د شخصي کاروبار مخه دې ونیول شي. هغه هم هغه کارونه چې خپله مېرمنې کولی شي او په هغه کې مثلا نارینه اصلا دخیل ونه اوسي، په دې کارونو کې تر اوسه پورې داسې چیری برخورد موږ نه ده لیدلی د طالبانو د ادارې لخوا چې دوی د ستونزې جوړې کړي. زه فکر کوم که چیرې وضعیت اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره لږ څه ناڅه ښه شي، د بانکونو سیستم لږ څه بدل شي، به تعادی شي لکه پخوا شي، د نندارتونونو جوړولو لپاره زمینې ډېرې زیاتې برابرې دي. موږ کولی شو چې حتی شخصي جوړې کړو، یو ټیم جوړ شي او په دې ټیم کې وکولی شو د یو بل سره لاس ورکړو، خپل افغاني توکي دا نندارې ته وړاندې کړو. زه فکر نه کوم دومره زیات جدي ستونزې دې پر وړاندې شتون ولري، خو حالت دغه ده چې اوسنۍ ادارې سره باید دا هماهنګي وشي، دوی نظر باید واخیستل شي، ځکه مخکې خویندو هم ورته اشاره وکړه چې اوس هر یو میرمن چې په بیرون کې کار کوي هغوی خپل کارونه اوس له خپل کورونو نه مخکې وړي. زه فکر کوم که چېرې موږ بیرون ته ووځو، موږ به د ممانعتونو په اړه هم پوه شو چې کومو مواردو لپاره دوی ممانعت کوي، څومره اجازه راکول کېږي، موږ ته څومره اجازه نه راکول کېږي، به پس فقط وکولی شي یو تصمیم ونیسي. ځکه د نندارتون لپاره زه ځکه خوش باوره یم چې فکر کوم یوه میاشت مخکې یا یوه نیمه میاشت مخکې یو نندارتون دلته په کابل کې جوړ شوی و چې ډېر شمېر طالب چارواکو هم پکې برخه اخیستي او هغوی د دې نندارتون د لیدو لپاره ورغلي وو او له متشبثینو سره یې لیدلي وو. نو فکر کوم چې اوس هغه وخت نه ده چې موږ د طالبانو له ادارې نه وغواړو چې دغه کار موږ ته وکړي، ځکه هغوی ترمنځ ډېرې زیاتې ستونزې دي او په افغانستان کې دومره لویې ستونزې پرتې دي چې هغوی ته دوی وکولی شي اله هغوی ته رسیدګي وکړي. فکر نه کوم چې که کال هم پوره شي موږ ته د هغوی توجه وکړی سي، ولې هدف دغه ده چې موږ خپله دغه وضعیت ته باید تسلیم نه شو او څو میرمنې یا متشبثینې چې دي دوی فعالیتونه درلودل، دوی کارونه درلودل، دوی غواړي چې ادامه ورکړي، نو بهتره ده چې موږ ټول سره یوځای شو، یو ګروپ شو، یو ټیم شو او ووځو، نندارتونونه جوړ کړو، خپل تولیدات بازار ته وباسو، هغه ته حل لارې باید پیدا کړو. که چېرې موږ د چل لارې نه شو کولی